اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ناروی هیواد کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حده حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه، هلته په تیرو کړو کلونو کې یا ښې او بدې خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولس ته څه پیغام لري. د دیونی په خبرونه پیل کوو. ناروی د اروپا په شمال کې پروت داسې هیواد دی چې له درو هیوادونو سره پولي او له درو سمندرونو سره ساحلونه لري. ناروی په ختیځ کې له سویډن، فنلینډ او روس سره پولي لري. په شمال کې له آرکټیک سمندر، په لویدیځ کې له نارویجن سمندر او په جنوب کې له شمالي بحري سره سرحد لري. د ناروی پلازمینه اوسلو نومیږي، او د هغه ترڅنګ یا په لویو ښارونو کې برګن، ستاوینګر او داسې نور شامل دي. د نړۍ پر آبادی مستقیم نظر لرونکي ورلد میټرز نومي ادارې د معلوماتو له مخې د ناروی ټوله آبادی دا وخت په څه باندې 5.3 میلیونه ده. د پیو څیړنیز مرکز معلوماتو له مخې په ناروی کې د ټولې آبادۍ تقریبا 85% عیسویان دي، خو په نورو مذهبونو کې بیا د مسلمانانو شمیر تر نورو زیات دی. د یادی ادارې د اعدادو شمارو له مخې په ناروی کې شاوخوا 2 لکه مسلمانان ژوند کوي، کوم چې د هیواد د مجموعي آبادۍ تقریبا 0% جوړوي. په ناروی کې په میشتو مسلمانانو کې د پښتنو افغانانو شمیر هم خورا زیات دی چې له تیرو 3 لسیزو راهیسې پکې هلته ژوند کوي. په دوی کې یو هم الحاج محمد نادر سرشار دی چې دینی عالم او لیکوال دی. نوموړی له تیرو څه کم 3 لسیزو راهیسې په ناروی کې ژوند کوي. الحاج محمد نادر سرشار په ناروی کې د اسلامي مرکزونو او جماعتونو په اړه وویل:
قانون لمخې دلته مذهبي ازادي دا ورته کولای شي چې د قانون په چوکاټ کې خپل هغه دینی مرکزونه جوړ کړي. دلته افغانان هم یو دوه جماعتونه لري، خپل تعمیرونه نه لري. یو په لورنسکو کې او کمون دی په هغه سیمه کې، بل په وسلو کې پروسید کړي، او نور خلک اسلامي مرکزونه دلته بیخي دا جماعتونه ډېر دغه دي. دا زیات دي، ترکان هم لري، سومالیان هم لري، نور هر څوک لري.
نوموړي وویل په ناروی کې نه یوازې د هر مذهب خلک خپل مذهبي مرکزونه جوړولای شي، بلکې حکومت ورسره بیا مرسته هم کوي.
کولای شي چې دلته هر څو خپل مرکزونه، اسلامي مرکزونه، جماعتونه جوړ کړي، خو هغه به لومړی به هغه اجازه به اخلي او راجستره یې بیا د قانون له مخې او راجستر نه وروسته بیا نو یو کال وروسته بیا هغه خپل غړي به پکې راجستره یې. او دلته چون دلته دوی د کلیساګانو سره او نورو مذهبي نورو دینونو د خلکو سره هم کومک کوي، نو دلته یو کال وروسته چې څوک په جماعت کې راجستري، دولت هم یو څمالي مرسته د غار د پر په سر باندې کوي. د
الحاج سرشار د ناروی په ټولنه کې د بهرنیو او نورو مذهبونو پلویانو ته د مذهبي زغم په اړه وویل:
خو به تاسو ته معلومه ده چې په هره ټولنه کې شته. دلته کله یو نیم کشتره کېدای شي چې د ښځو حجابدارو ښځو سره یا په ځینو ځایونو کې په یو نیم ځای کې په عام دغه کې ده، په قانون کې خو ورته بندیز نشته، خو په ځینو ځایونو کې هغه ښځې چې حجاب ولري او خپل هغه پلوني افسر کوي، نو هغو ته یو څه د کار مشکلات یې البته نوره هم ده. هغه خارجیانو ته په عمومي ډول او بیا خصوصا دغه ته که څه هم په مسلکي لحاظ باندې ډېرې لوړې زده کړې هم کړي، خو یعنی کار ورته پیدا کول په اول استر کې مشکل دي که نه دلته په دې وطنونو کې.
دوی وایي خوږې خاطرې یې ډېرې دي، خو په دې زیات خوشاله دي چې مذهبي او کلتوري ازادي ورته حاصله ده.
دلته موږ ته اجازه راکړه شوه په دې اوسلو کې د افغانانو کلتوري ټولنه جوړه کړې ده، دا 10 کاله کېږي او دلته فعالیت کوي. دلته موږ یو د زما یو زامن دی، هغه مجله وباسي سپینغر په نوم باندې، هرو درې میاشتو کې هغه هم خورېږي. د دې مجلې سره هم دا د مرسته کېږي. یعنی زما خاطرات دي خلکو له ډېره زیاته ښه خاطرات لرم، البته عام خلک یې ډېر ښه خلک دي او ښه چلچلن کوي د خلکو سره.
مدیر اسماعیل خان له 15 کالو راهیسې په ناروی کې میشت دی. دی وای په اسلامي مرکزونو کې یا ماشومانو ته نه یوازې مذهبي زده کړې ورکول کیږي، بلکې پښتو هم ورته ښودل کیږي.
موږ په ناروی کې ډېر مسجدونه لرو، خو خاصتا د اوسلو په ښار کې چې په مختلفو ملیتونو پورې او په مختلفو خلکو مملکتونو پورې اړه لري، خو افغانان هم څو مسجد ته ځي چې داغی جمله نمونو په عموم کې یو مزوز چې د فروسیت منځخه ورته وي پاره کې رات مزوز درو چې زمو محمود فاتحه د اختر منځ او د جمیل منځ ټول په دغلط په منظم ډول باندې کیږي بچیان مو راضی حالت درس وي بر علاوه دغه د اسلامي زده کړو نمونه د پښتو د زده کړو لپاره د مورنۍ ژبې د زده کړو لپاره خاص کورس لرو کورس هم جوړ کړی دی چې هغلته ماشومان راځي هغلته د پښتو ژبې تدریس ورته ورکول کیږي
اسماعیل خان په ناروې کې په مجموعي توګه مذهبي ازادي داسې ارزوي
په مجموع کې ټولو ادیانو لپاره هغه ټولو ادیانو لپاره د ازادي شته دی لکه د مسلمانانو لپاره هم خاص ازادي دی یعنی موږ په کافي اندازه مسجدونه لرو په کافي اندازه راجین ورته شته دی په کافي اندازه باندې خلک شته چې راځي هلته منځونه کوي او د ناروې دولت البته موږ سره په دې باندې هیڅ کوم دغه کې کوم مشکلات نه ایجادوي بلکې هغوی کوشش کوي چې صورتونه ایجاد کړي
نموړی ویل تر اوسه لداسې چا سره نه دی مخامخ شوی چې د دین یا کلتور ته سپکاوی کړی وي بلکې ډیر درناوی ورته لري
دا سې و چې موږ به یو مکتب کې درس ولې د ژبې درس مې د نارويجي ژبه مو زده کوله حتی هغه په مکتب کې مسجد نه و نو موږ په دغه دالیز یو کنجکو په دې کنجه کې به چې منځ ته درې دوز موږ ډېر احترام کېده حتی څوک به چې په دې دالیز کې تېرېده هم په داسې په لوړ اواز باندې به هغه د بوټو سره کار نه کوو یعنې زموږ مسجد زموږ دغه منځ ته خاص احترام کوو چې دا زموږ لپاره مزاحمت نه شي نو په لوړ اواز باندې حتی د پخو طرفارې هم په ډېر په دقت سره څارو دا کوو بناته وایي
اجمل اټک یوسفزای له تیرو شاوخوا دولس کالو راهیسې په ناروې کې ژوند کوي د هلتا د اسلامي مرکزونو په اړه راته وویل
مو اسلامي مرکزونه د ناروې په هر ځای کې شته او بل خصوص په پلازمینه اوسلو کې خوې دا څوک چې دلته میشت مثلا عربان دي ترکان دي کوردان دي افغانان دي دغه پنجابیان دي او سومالیان دي د ټول ځان ته په مرکزونه لري مو ټول جماعتونه لري د اوسلو په خار کې جماعتونه به خډیر دي او همدارنګه د اسلامي شورا د د اسلامي شورا باندې وخت کې څه مسائل پیدا کیږي مثلا دلته د غوښو د خوراک پاتره چې حرام او حلال دي مسائل د ټول اسلامي شورا شته او د ټول مسلمانانو مشکلات هم د اسلامي شورا حل کوي وخت په وخت
نوموړي د خپل تجربه پر اساس د ناروې په ټولنه کې د مذهبي ازادي په اړه داسې څرګندونه وکړي
په اروپا کې خصوصا په سکاندیناوی کې د خډیر پر مختلفو هیوادونو دی او ناروې خو به څوک ده د ملل متحد په حساب باندې په ټول حقوقو چې د انسانانو حقوق دلته کوم خوندي دي او د ژوند سطح هم خلک دي چې څوک کې د پنړۍ کې اول ملک راغی دلته خوشبختانه دیموکراسي ده په دې دیموکراسي کې چې د اسلامي ملک نه دی او دلته د هر چا لپاره کامل ازادي ده د دنیا د ډیرو مذهبونو مختلفو مذهبونو خلک دلته میشتي مګر تر اوسه پورې په مذهبي مسایلو کې په دې ملک هیڅ نو مشکل نه یوازې مسلمان ته بلکې چا ته نه پیدا شوی زما په یاداش کې چې کوم وخت نه دلته اوسېږم کوم طبي ځای کوم دغه چلن موږ نه لیدلی تر اوسه پورې
اټک یوسفزای وای که څه هم په ناروې کې د جمعې ورځ رسمي د کار ورځ ده خو لمونځ کوونکو ته د خپل لمانځه ادا کولو لپاره وخت ورکول کیږي
دا بیخي په عام ډول باندې دلته کیږي اکثره خو داسې چې جمعه خو دلته رسمیتي خلک کارونه کوي خو بیا هم ځینې خلک داسې چې هغې د خپل د کار د مشرانو سره خبرې کړې چې دغه ساعت کې زه یوځم یا یو ساعت به نه یم هغه وخت بیا بل وخت کې جبیره کوي نو هر سړی مانځه ته راځي خپل لمونځ کوي د جمعې او د اخترونو همدارنګه دی په مکتبونو کې په ښوونځیو کې د ماشومانو لپاره باید مور او پلار د هغې نه مخکې چې دغه مذهبي ورځې راشي هر یوه شي نو مور پلار کولی شي چې اولاد ته هلته عریضه وکړي مثلا چې دغه ورځ زمونږ د رخصتۍ ورځ ده نو بیا ورته ښوونځي یا د ښوونځي مدیر او معلمان دی ورته دغه ورکوي رخصت ورکوي تر دې حده پورې کوم مشکل دلته نشته دی
نوموړي وویل داسې لا هم کیږي چې د اختر پر موقع د ناروې حکومتي چارواکي له مسلمانانو سره د همغږۍ پر اساس د هغوی په غونډو کې ګډون کوي
او د اختر منځونه کې خو حتی کله کله د دې سیاسي چارواکي هم راځي موږ سره د اختر په منځ کې ګډون کوي البته موږ خو نه کوي خو مقصد وایناوي کوي او دغه کار مبارکي وایي مسلمانانو ته چې سږکال هم د ناروې صدر اعظم چې آرنا سولبرګ نومیږي یوه ښځه ده او زمونږ د اختر مونږه کار مشترک د ټول مسلمانانو یعنی د عربانو او د نور مسلمانانو چې له مختلف مرکز اسلامي مرکزونو لري زمونږ مونږ مشترک په ګډه وکړو په یو کې نو دته د ناروی صدر اعظم را له ټول ته مبارکي ورکړه د اختر مبارکي او ډیر په خوشحالي او د امن په دغه کې تیر شو.
اجمل اټک یوسفزای وای که څه هم په نړۍ کې داسې پیښې کیږي چې په ځینو کې سخت دریځ مسلمانان شکیل وي، خو داسې پیښو په ناروې کې د دوی پر وړاندې د عام ولس فکر نه دی بدل کړی.
کله کله دنیا کې یو کړکیچ پیدا شي د بده مرغه یا د مسلمان په نوم باندې تمام شي او یا د نور خلک را پاسېږي او کلیسا یا جومات یا کمځي باندې حمله وشي. طبیعي خبره ده چې په نړۍ کې په هر کې حساسیتونه راپاري، دغسې افراطي حرکتونه چې هر څوک د هر مذهب والا کوي. کله کله چې په نړۍ کې داسې یو شی پیدا شوی دی، دلته موږ هسې داسې فکر کړی دی چې موږ وزو لاره کې ځان ته پام وکړو یا ماشومانو ته پام وکړو، داسې مشکل پیدا نه شي. خو الحمدلله تر اوسه پورې هیڅ نوی شی موږ نه دی دلته حس کړی، یعنی د خطر یا په دې نوم چې زه مسلمان یم دلته اقلیت کې یم او څوک په موږ باندې دغه حمله ونه کړي یا ماشومانو ته څه ضرر ونه رسوي، تر اوسه پورې اصلا داسې کومه پېښه نه ده شوې.
انجینیر عبدالواحد هم له تیرو څوارلس کالو راهیسې په ناروې کې آباد دی. دی وایي تر دې حده مذهبي ازادي سته چې هر کس د بل دین ته له سپکاوي کولو پرته د خپل دین تبلیغ کولی شي.
داسې ازادي ده چې یعنی خلک حد د هر مذهب خلک کولی شي چې په ازادانه ډول بدون د دې نه چې څوک ورته دغه وکړي د مزاحمت وکړي، بدون دغه نه هر څوک خپل مذهب په پیسې باندې دلته خپل دغه مخ ته وړي. په موږ باندې هیڅ کوم بندیز کوم دغه د دولت د خوانه یا د خلکو د خوانه نشته دی، بالکل داسې سمه دغه ازادي ده، هیڅ مشکل نشته دی. دلته داسې یو دغه د بیان ازادي ده، هر څوک د خپل دغه باره کې خبرې کوي. مثلا زه د عیسویانو سره دغه شوی یم، خپل هغه یو خپل دغه دغه کوي، بیا زما نه پوښتنې کړي د اسلام په دغه کې چې تاسو په دغه کې څه دغه لرئ، مګر همداسې دغه موږ ته نه دي ویلي چې داسې زه د یو چا سره داسې مخامخ شوی یم او ما سره داسې یو برخورد دي کړی، داسې نه دی شوی تر اوسه پورې.
نوموړي وویل په ناروې غوندې هیوادونو کې دا زغم او ازادي ځکه ده چې هلته ولس لوستی دی او په پښتون افغان وطن کې خلک پوهه نه لري.
اصلا زمون په وطن کې یو مشکل دا دی چې هلته زمون خلک د سواد نه محروم دي، اکثریت مثلا بې سواد دي، دا خلک کوم چې اولیږي په همدې باندې که هلته که چېرته موږ او تاسو د خپل اولادونه ټول دې تحصیل یافته کړو، هم د دیني مسایلو په تنګ کې مثلا مکتب ته مو لیږو او درسونه ووایي دغه ووایي او دی دغه نه خبر شي د دنیا د حالات نه خبر شي، په دنیا کې مثلا د هر دغه سره څه قسم برخورد بیا به انشاءالله دا مشکلات زموږ په وطن کې حل. زموږ په وطن کې اساسي مشکل دا دی چې موږ زموږ خلک بې سواده دي.
اسماعیل خان ویل اروپایي هیوادونو چې کوم ذهني او مادي پرمختګ کړی دی هغه یې د تعلیم پر اساس کړی دی.
زه خپل وطنوالو ته بره لوز دین چې د مسلمانانو دی او په اسلامي ارشاداتو باندې خپل لاسونه ټینګ کړي. زما پیغام دا دی چې زمونږ د وطن یوازینی بدبختي زمونږ د وطن د تباهي او د اصلا د اسلام او زمونږ د خلکو د تباهي لا ته به شي وادي ده. زما ټول وطنداران ته دا پیغام دی چې په هر شکل او طریقه باندې چې سواد زده کړي، سواد د انسانانو د پیشرفت د ترقۍ د دین د پیژندلو او د ژوند د پیژندلو بهترینه لاره ده.
الحاج محمد نادر سرشار اروپایي هیوادونو او د هغوی پرمختګ ته په کتو د پښتون افغان وطن ځوان نسل ته د پیغام په توګه وویل
د افغاني ځوانانو خصوصا ترقۍ ځوانانو او نو ځوانانو د نوي کول نه مخواست ده چې اول دوی خپل په دین کې مطالعه او کې اوزار د دین نه خبر کی، ځکه اسلام کې افراطیت افراط او تفریط قطعا منی دی او نشته بکی، ځکه په قران کې صریحا ویل شوی چې لا تغلو فی دینکم، ان تاسو په دین کې غلو مکوئ، حتی په عبادت کې غلو نشته، حتی په نو په اسلام کې افراطیت نشته. او د افراطیت نه اول دې په اسلامي احکامو باندې ځان پوه کړي او د هغې نه وروسته دې نه دی د او بل د چپ او د خې افراد نه ځان وساتي او د خپل په خپل اسلامي اصولو دي ځان سنبال کړي، خپل وطن او خپل افغاني ارزښتونو ته دي پاملرنه وکړي، هغه د زده کړې په هغه باندې عمل وکړي او د خپل وطن د پاره دي کار وکړي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد پاړه لته سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندی او خوشحاله اوسئ.